افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل سوه. په پیل کې خبرونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2 میلیونه او 8 لکه کسان کډوال دي او 3 میلیونه او 4 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د کوربه هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتنلیکونو موده 15 ورځې نور هم غځول سوې. دا خبره د دغو تحصیلي بورسونو اړوند ادارې پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتنلیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره د نومبر تر 15مې وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتنلیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشت وي. دلیل یې دا راوړی چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 20 اوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سېشنبه له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې ښایي سبا به باران وسي او لوبه به بې پایلې وي، خو که لوبه وسوي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي. د افغانستان وروستۍ 2 لوبې له نیوزیلنډ او آیرلینډ سره د باران له کبله ترسره نه سوې او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلی او هلته د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د 20 اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلینډ لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالینډ ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوې لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 160 ته ورسېد. بیره کیږي چې د وژل سوو کسانو شمیر به لا پسې لوړ سي. د چارواکو په خبره پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډیر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د 10مې اونۍ په دوام بېګا د ځینو پوهنتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پوهنتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پوهنتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. د ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې سارې مظاهرې وپارولې. په فلیپین کې د وروستي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته سو. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د 9 مړو تر موندل کېدو وروسته اعلان کړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او مځک ښویدنې دي چې د جمعې په ورځ ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مینداناو کې ویجاړ کړي دي. د فلیپین چارواکي وایي 3 شپېته کسان اوس مړه او 9 شپېته تنه نور ټپیان سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 9 اکتوبر میاشتې 1:30 د 2 بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی سئ. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې پر نجونو محصلانو د طالبانو زور زیاتی غندلی. د افغانستان د پوځ ځینې پخواني چارواکي وایي چې ځینې افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې دپاره ګمارل سوي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو پر لوړ شمېر اندېښنه ښولې. د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی. بزګران ورته خوشاله دي
او پخته می راولی دی شرکت تا دیر روچ خوشحاله لی دی شرکت تا که اندیوال دا شرکت دیر شا پخته دیر شا نرخ اخلی
د هموري چې د طالبانو لخوا پر جنسیت بدلو کسانو په دې ورستیو کې زور زیاتای زیات شوی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې پر شیزینه لاریونوالو ماسلانو د طالبانو زور زیاتای غندلې دی. دغه سازمان یوې کمپاینری سمیرا حمیدی د لاریونونو د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې طالبانو له بشري حقونو څخه په پراخه پیمانه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمېر شیزینه ماسولان ویلي چې د طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نه ده ورکول سوې چې چادرې نوې پر سر کړي. نور له صفی الله ستنګزینه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته سپکاوی کړی دی. د دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی ویلي طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې د طالبانو دا څرګندونې د دې په خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون پخوانی مشرې شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو زپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بی عدالتۍ قربانی شوه. د لاریونونو ویډیوګانې او انځورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خپریږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکې شوي. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلي وي خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې مشر شیر محمد وایي دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پوهنتون د ارشاد د کمیټې وو. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیه پوهنتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پوهنتون ته پرې نه ښودي او ان څو نجونې د ښځینه او محافظینو لخوا ووهل شوې چې رنګه ټیکرې په سر کړي وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډېره همده او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پخوانی پاوز ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان او ځنګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام سوي دي. له دې ډلې د دفاع وزارت یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په روسیه کې د واګنر امنیتي شرکت له لارې هغه افغان ځنګړي ځواکونه استخداموي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له مجبوریته ایران ته کډه سوي دي. سپی بلاستنک زی او نور تفصیل.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډ سره په یو ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنی ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارین پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قماندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل.
ګروپ ګروپ
اول ګروپ شاوخه 15 کسان تللی دا غوی برخلیک پاړه معلومات نشته فکر کوم ټلیفونونه د امنیتی مسایلو په خاطر تری اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړی مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان دی یو کندک پشمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاری وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري د امریکا متحده ایالاتونو د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوری غوښتنو کول وړ پوری غړي مایکل مکال د اگست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تریتم کړای شوي دي
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه کوم ته نو ما شما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتحاد فرصت ورته کړی
تاو د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړي او تر څنګه د کندز بغلان او تخار ولایتونو له کاروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی دی د دې شرکت چارواکي وایي تر ډیره د سپینزر شرکت ځینې ماشینونه فعال کړي او ډیر ژر به نورې تولیدي برخې هم فعال شي په دې راپور کې په دې اړه جزئیات تاوري
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي د سپینزر شرکت د کورونی جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېد خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی د دغه شرکت تخنیکي او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاري آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سه کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده موږ د قانون ته د پومبې اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکو چې په راتلونکي کال کې په خپل زمکو کې زیاته پخته وکړي
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي
در سال جاري 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پومبه کرل شوې و او سش کال په دې ولایت کې د پومبې په حاصلاتو کې لسته نه زیاتوالی راغلی او لزره او درې ستنه پومبه تولید شوې ده موږ کروندګر هڅولې چې په راتلونکو کال کې د پومبې کښت زیات کړي
د نموړي شرکت د پومبې د تولید فابریکې فعالیت د کندز کروندګر هم هیلمن کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په خبره اخیستې دي د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نوردین په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
او پخته مې راوړي دې شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کال اوبه نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي
بلې د اقتصادي مکمل تغییرات په چې امددار په
دا سپینزر شرکت پمبه په لوړ قیامت اخلي شش کال مې په 15 جری بمځکه کې پمبه کړلې و خو په راتلونکو کال کې په 6 جری بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد شسی او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې خوست د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅه کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعال کړي چې ورسره بیروزګاره کسان د کار او روزګار خوندان شي
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
راپورونو ته دوام ورکاو ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونا بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو د لوړ شمیر په اړه اندېښنه وشوده څه باندې 6 میلیون افغانان بې ځایه سوي چې نږدې نیمایي بهرنیو هیوادونو ته کډه سوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري د افغانستان څانګې له بې ځایه سویو او پناه غوښتونکو سره د نړیوالو پر قوي مرستې ټینګار کړی دی نور جزئیات له صفي الله ستانکزین
د پاریس په یو څنډه کې څو بې اسناد افغانان او د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي لالهانده ګرځي پولیسو افغان او افریقایي پناه غوښتونکي له کمپ ایستلي او یو شمېر په سړکونو شپې سبا کوي افغان پناه غوښتونکي امیر یو له دې کسانو دی چې د فرانسې له خبري اژانس سره د زړه خواله کړي شپږ میاشتې کېږي چې په سړکونو څملم هر چېرته چې د مرستې غوښتنه کوم مرسته نه راسره کوي راته وایي چې ته محکمې رد کړې زه منم چې زما دوسیه رد شوې خو اخر زه انسان یم ماته باید ځای راکړي ماته باید خواړه او پیسې راکړي خو نه یې راکوي آیا دا د بشر حقونه دي نه دا د بشر حقونه نه دي د پاریس له شماله د تخلیه شوي کمپ نږدې زر تنه پناه غوښتونکي اکثر افغانان او د افریقایي هیوادونو دي مجاهد سرخرودی هم په سړکونو پاتې دی او وایي هیڅ هم نشته خلک د خوراک لپاره څه نه لري ګڼ کسان دلته ناروغان دي ډاکټر نشته روغتون نشته ستونزې ډېرې زیاتې دي افریقایان افغانان او عرب کورنۍ دلته ډېرې زیاتې دي د کډوالو په وړاندې له دې ننګونو سره سره لا هم افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د نړۍ په کچه ډېر پناه غوښتونکي لري او خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې سږ کال د کډوالو نړیوال شمیر 25% زیات شوی چې ټوله شمېره 6 میلیونه او 2 لک کسانو ته رسېږي افغانستان تر سوریه وینزویلا او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه په 3 مقام کې دی چې ګڼ خلک یې کډوال شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د افغانستان څانګې پرون په 2 ټویټونو کې ویلي د همګړې 2 میلیونه او 8 لک افغانان په ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي یو ان ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې دا شمېر همداسې مخ په زیاتېدو دی د هغو افغانانو شمېر چې جنګ جګړو سیاسي تحولاتو اقتصادي ستونزو سیلابونو او وچکالیو په هیواد کې دننه بې ځایه کړي د یو ان ایچ سی آر په راپور کې 3 میلیونه 4 لک تنه ښودل شوی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې پناه غوښتونکو ته د رسیدګۍ لپاره اړتیا ده چې کوربه هیوادونو سره اړینې مرستې وشي او د کډوالو د ادغام هڅې ګړندې شي د 2021 کال د اګست په نیمایي کې وخت د طالبانو له رسیدو سره سم لسګونه زره افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو دولتونو په همکارۍ بهر ولېږدول شول له دې سره په یو وخت سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته واوښتل او لا هم ګڼ خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي
له خبرونو ور اخوا
پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې د جنسیت بدلو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په تازه مورد کې کابل کې د یوه جنسیت بدلې محصل د وژل کېدو په اړه راپور خپور کړی دی. د حمید صبوري وژل کېدو افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت یې په دې رپورټ کې یاد شي. د هغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم.
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، ورخطا کیږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصل و چې وسویره لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای آزادۍ راډیو ته وویل
زمونه کې ما خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنس باز حمید صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول، د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي، له ځان سره د بیایي او وژنې دی.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقونو د ډلو په وینا رپورټ ورکړ چې طالبانو د حمید صبوري په نوم د طب پوهنځي جنسیت بدلی محصل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صبوري او د هغه د دوست بهار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورځپاڼې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټي سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبري له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حمید صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دو هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورټ شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبری زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپېژندلي. د طالبانو حکومت لا د حمید صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرام ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلامي هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغه سی کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، طبعا چې د ټولنې او دینی ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا هم جنس باز خزه، جی یعنی گی یا هم جنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت بازه، اگه چوک چه لسو جنسیتونو سر جنسی یا عاطفی علاقه لری، تی یعنی ترانس، اگه چوک چه ده زیگون پر محل، ده جنسی اندام لمخی یو جنسی هویت ورکول کیگی، خود اگه کسان روست خپل جنسی هویت بل دول مومی، بالاخره کیو یعنی کویر، او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسي جنسیتي یا هم جنسي ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدربار وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ناوړه چلن وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستند کړې دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیا واکمنې وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېری اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلن سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون لمخې ازادي د هر انسان طبيعي حق دي. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسانه لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي ل نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یو خطرناکه غمیزه وي. مونږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکی ده.
ناراحت کننده است و ناامید کننده است برای ما.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالی د ریګریشن سیمه تاسو ته دا پیغام پریزم. زموږ د ندالی ولسوالی د لیمند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په اړه کې، نه مبلغ نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دالس کال دلته د خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نم څوک راغلی دي نم چا سر په ګرځولی دي. نو هیله مې داده چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نوم مې محمود درنګرار ولا شرزاد ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. د افغان بنګلورټونو لپاره باید داسې یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پرېکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بنګلورټونو په مقابل کې دغسې پرېکړه وشي. زموږ د مرکزي دولت نه دغه خواست ده.
د ازادي راډیو کارکوونکو د کابل ښار ومناهي فضا کوچ شاګرد د عقرب اول تاریخ د درې نیمو بجو خوا کې ابن من معروف طالبان راغله د کوچ نه رخصت کولو په وخت کې حجاب لرونکي نجونې چې خپلو کورونو ته روانې رانیولې او وهلې، په یو کس یې نیولې او په بل کس یې وهلې او د نجونو کورسونو ته بې اجازې ننوتل، آیا دا کوم وحشت دی یا حکومت دی؟
امن الله جان لایک هلمند دی د شکرګاه ښار د بولان سیمې سره. دا غزما ژغ د طالبانو تر چارواک پسې ورورسوي چې موږ مایبین خلک یې د غزم جمع شي کم کړی دي. دوی د میاشتې درې زره ورکوي. هغه یو ګونۍ وړه په 5.5 زره، په 6.5 زره ده او یوه ډبه په 3 زره ده. نو دا موږ چاره څنګه پکېږي؟ موږ دا هیله ده چې په راتلونکي کال کې د غزم جمع شي ولړ کې د غزما ژغ د ټولو مایبین واوري، خپل ژغ د ټولو پورته کې چې دا زموږ معاشیات دوی ولړ کې.
نوم محمد قاسم د هلمند ولایت د فجر کې ولسوالۍ سره په اړیکه
مالغه زمر خداس خواره ده داس سره خراب ده نه واله تر تیری وبم نست ګرم اسمان ده سره سترنی عمرسته ورسره کینه هیڅم نه ورسره کی دا غمش خبر چې ستای باند ور ورسې شي دا غلی چموي کی نه واله رات ستایست نه وبر لری چم نه هیڅ اله نه راو وبد شه ده سی او نه مرسته را سره کی نورځیان ته ورښیز نور خواته نه ورښی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 11